مخکې تر دې چې وړاندې د سحرو کاروان نیوز پروګرام خبر کړو خبرونه. د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون اداره وای د افغانستان په زندانونو کې یو شمېر بهرني زندانیان هم شته. د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون ادارې نظامی مرستیال حبیب الله بدر پرون ملي راډیو تلویزیون ته وویل شاوخوا 9000 کسان چې له دې ډلې 800 ښځې د هیواد په زندانونو کې بندیان دي. شاغلی پتر هغه تورونه چې زندانیان شکنجه کیږي هم رد کړي دي. د بدر په خبره یو شمېر بهرنیان د بیلابیلو جرمونو له کبله په افغانستان کې بندیان دي. بدر دا نه دي ویلي چې دا بهرنیان د کومو هیوادونو دي، خو له دې وړاندې د امریکا په ګډون ډېر شمېر هیوادونو له خپلو وګړو غوښتي وو چې افغانستان ته د نیول کېدو له ویرې له سفره ډډه وکړي. د طالبان حکومت وایي په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په هدف به یو ایرانی پلاوی کابل ته سفر وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ یا احمد نن خپل اکسپان یا پخوانی ټویټر کې لیکلي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي او په کابل کې د ایران له سفیر حسن کاظمی قومی سره په پرونی کتنه کې وویل په ایران کې د افغان کډوالو د حقوقي او قضایي ستونزو د حل لپاره به ستره محکمه له ایران یو باصلاحیت قضایي او حقوقي پلاوی کابل ته را دعوت کړي. شاخلی سی احمد په دې اړه چې کله به دا پلاوی کابل ته ځي نور جزئیات نه دی ورکړي. ایر عربی هوایی چلن نن رسمن لمتحد عربی اماراتو کابل تا الوتنی پیل کری. لمحالویش سرسم تاکل شویده چه دا هوایی چلن هر او رست لشارجی کابل تا الوتنی ولری. تردی مخ که فلای دوبای کابل تا الوتنی شروع کرده وی. روست تردی چه دا 2000 کال پا اگست که طالبانو کابل ونیو بحرانویو هوایی شرکتونو افغانستان تا الوتنی و دارولی. لبحر کابل تا دا الوتنو دا تکتونو بیل وریدی او خلق تاملری چه دا دوغو پروازونو لپیل دو سر با دا تکتونو قیمتونو تیچ شی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن چهارشنبې د جنوري 10 د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په لیدو سغاړه کې کتلې دي. تر اوسه د دې کتنې په اړه ډېر جزئیات نه دي خبره شوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي نن په یوه ناڅاپي سفر د لیتوانیا پلازمینې ویلینوس ته رسېدلی دی. ښاغلی زلنسکي پر خپلې ایکس پاڼه لیکي هغه به په دې سفر کې د لیتوانیا، استونیا او لاتویا څخه چې د بار وړ ملګري هیوادونه دي لیدنه وکړي. هغه زیاته کړه امنیت په اروپا او ناټو کې د اوکراین ادغام په جګړه کې همکاري او د بی پیلوټ الوتکو ترلاسه کول د دې سفر د اجنډا یوه برخه ده.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاصل لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د طالبانو حکومت د هغو بسګرو نیول پیل کړی چې د کوکنارو کښت دوام ورکوي.
د ننګرهار ولایت د غنیشیر ولسوالۍ امنیه قمانداني د نشید پر وړاندې د مبارزې امنیت منصوبینو هغه لس تنه نیولي دي کوکنار کړلې وه.
په یو بل راپور کې به واوري چې د هلمند ولایت بزګران وایي د اوبو د کموالي او نور لګښت له امله د کوکنارو بدیل کښت نسو کولای.
پروش کال مو غنم کړل او غنم منګټه ونه کړ پوتونه ګرام سره نیمله نو ساش کال مو بیا دوه ځان ولې دي ځان نو دوه ډو به ونه کړی غنم مو سره 25 و کړی خو نو بس تا.
دا چې له معتاد خپلوانو سره د خپلوي پرې کول خپل پر معتاد او د هغه پر کورنۍ کومې ناوړه اغېزې کوي په دې اړه مو له دیني عالم مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې ده.
معتادین ولو که معتاد وي که صحتمند وي خو په حیز دی او انسان د دې وړ دی او د دې مستحق دی چې ورسره صله رحمي وشي.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې بریالی که څه هم نشه نه کوي خو بیا هم د معتادینو غوندې ځان جوړوي او د معتادینو د راټولېدو ځای ته ورځي. دا چې ولې دا به په ډرامه کې واورو.
ځوانه ګمه پوړی موړی نه لرې ټوک ټوک یم له زهار رئیسې مې دود نه دی وهلی
راځه راځه خواته مې کېنه.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د هغو بزګرو د نیولو لړۍ پیل کړي چې د دوی د مشر د فرمان خلاف د کوکنارو کښت دوام ورکوي. د د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې د کوکنارو د کښت نوي فصل په رارسېدو سره په ځینو ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي او دوی تر دې مهاله د کوکنارو د کښت په تور لسګونه بزګران نیولي دي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې سخت کال د میزان په میاشت کې د یوه متحد المال فرمان په خپرېدو سره د هغو خلکو لپاره د بند موده وټاکله چې کوکنار کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت نوی فصل په رارسېدو سره د طالبانو حکومت د هغو بزګرو او ځمکوالو د نیولو لړۍ پیل کړې چې د دوی د مشر د فرمان خلاف د کوکنارو کښت ته دوام ورکوي. د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې دوی مخکې لا د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه بزګرو ته خبر ورکړي او اوس چې چا کوکنار کرلي هغوی نیول کېږي او زندان ته استول کېږي. د ننګرهار د امنیت قمانداني ویان مولوي عبدالبصیر زابلی وایي چې نیول سوو خلکو د دوی د مشر د فرمان څخه سرغړونه کړې وه.
د ننګرهار ولایت غنیخیل ولسوالۍ امنیت قمانداني د نشیتو پر وړاندې د مبارزې امنیت منصوبینو هغه لس تنه نیولي دي کوکنار کرلي وه. برخه بیا د شلګام ولسوالۍ امنیت قمانداني د یادې ولسوالۍ په مربوطاتو کې شپږ تنه نیولي دي چې دغه شپږو کسانو یې هم هر یوه جلا جلا په خپلو ځمکو کوکنار کرلي وه. کوکنار له منځه بل شوي دي او هغه کسان چې د امیر المؤمنین د فرمان څخه یې سرغړونه کړې وه نیولي دي.
د طالبانو د حکومت سترې محکمې سږ کال د میزان په میاشت کې د متحد المال په نوم یو فرمان خپور کړ چې یوولس موضوعات لري او لومړۍ موضوع یې د هغو خلکو لپاره جزا ته ځانګړې سوي چې کوکنار کوي. د دې متحد المال پر بنسټ هر څوک چې تر نیم جریب لږ مځکه کې کوکنار یا بنګ وکړي د شپږو میاشتو لپاره زنداني کېږي او هغه څوک چې په نیم جریب ځمکه کې کوکنار یا بنګ وکړي سزا یې نه میاشتې زنداني کېدل دي او هغه څوک چې په یوه جریب یا تر یوه جریب ډېر مځکه کې کوکنار وکړي د یوه کال بند سزا ورکول کېږي. دا حکم د طالبانو د حکومت د ټولو محکمو لپاره د عملي کېدو وړ دی. د یادونې وړ ده چې په دې فرمان کې بزګر، ځمکوال او شریک درې واړه شامل دي. مدني فعالان د کوکنارو د کښت او نشي موادو د تولید منع کولو هرکلی کوي خو دا هم ورسره زیاتوي چې ډېری بزګران د بېوزلۍ له امله کوکنار کوي او مرستو ته اړ دي. د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسېدونکي محمد شریف ظهیر د طالبانو له حکومت او مرستندویو بهرنیو موسساتو څخه غواړي چې د بزګرو بېوزلۍ او د کوکنارو له کښت سره د بزګرو د ژوند تړل کېدو ته په پام سره له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي.
کوکنار د بندش سره زمیندارو بزګران یو لږ ستونزې لري چې هغه د کوکنار په رقم باندې اکثره کښتونه هغه رقم اقتصادي نه دي، خو بیا هم که چیرې دولت همکاري وکړي یا نړیوال خیریه موسساتو مرستې وکړي، کومکونه وکړي په دغه تخمونو په بخش کې د اوبو د کانالونو چې دغه ولسوالۍ او نورو صافو د اوبو کانالونه جوړ کړي، زراعتي درمل ورکړي، په دغه بخش کې که چیرې کومک وکړي بیا کوکنار ته هیڅ وخت ضرورت پیدا کېږي نه او نه خلک هم خپله کوکنار کوي.
د طالبانو د حکومت د امنیت او تصفیه کمیسون تازه راپور خپور کړی چې پروسه شکل د دوی امنیتي ځواکونو 13,904 هکټار مځکه د کوکنارو د کښت څخه پاکی کړي او 8,202 نفر یې د نشي موادو د تولید او قاچاق په تور نیولی دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت د هغو بزګرو نیول پیل کړی چې د کوکنارو کښت ته دوام ورکوي.
نشه د موتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
موتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وہی پلاد پودر وہی یا می خور جزا تو پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
لا پمڑی کنا و پمور خوس بی خبر نه خم خم مور
چمون گپلار نا وخت یو نیم لک ڈالر و اندغه سرمایه ما ټول و خرم.
دا نشه ای موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیز خپرونه واوري.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت د هلمند ولایت بزګرو ته خبر ورکړی چې د دوی د مشر فرمان اوس هم د پخوا په شان مهم دی او باید کوکنار ونه کړي. جنو بزګرانو ازادي راډیو ته ویلي چې پر اوسه کال د کوکنارو د کښت تر منع کولو وروسته نور څه وکړل او په ډیر لګښت یې څاګانې وکیندلې، خو دا چې د اوبو سطحه ډیره ټیټه وه دې څاګانو اوبه ونه کړې، له همدې امله یې سخ کال هیڅ هم نه دي کرلي. بزګران یې دا کوي چې تر لومړنۍ سروې وروسته ځینو بهرنیو مرستندویو ادارو له بزګرانو سره د بدیل کښت په نوم مرستې کړي، خو د دوی په اصطلاح مشرانو خوړلی او دوی ته نه دی رسیدلی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا د هلمند ولایت د مارجې ولسوالۍ یو کلی دی. که څه هم د کښت وخت دی، خو دلته سپینګیري او ځوانان راټول شوي او په کرونده کې د کار پر ځای دلته پیتاوي ته پخې غځولي دي. دوی وایي چې په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کښت وخت دی، خو د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی او دوی د نورو کښتونو لپاره کافي اوبه نه لري. له همدې امله یې پرېکړه نه ده کړې چې په خپلو ځمکو کې له کوکنارو پرته بل څه وکړي. له دې بزګرانو څخه یو هم خوانین دی د ازادي راډیو ته وویل چې پروسه کال یې په خپلو ځمکو کې غنم کرلی و، خو د اوبو د کموالي له امله یې حاصل ونه کړل.
پروش کال مو غنم کرلو، غنم مونږ ګټه ونه کړه، کوتونه ګرام ورسرانیم له نو ساش کال مو بیا دوه څان ولیدي، څانو دواړه اوبه ونه کړې، نو اوبه خو هم نه بالا دا غنم دا شمه کرې، غنم هم سړی په چشو کرې، خو نو بس ته څان انګر وچ شوي دي، اوبه هم نشته. ما چې سو هم کومکونو خکړي دي، هغه هم هغه مشران جیب ته چې مسکرانو ته خو نه ورکي، بزګور ته خو نه ورکي.
د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ اوسیدونکی موسی وایي د کوکنارو د کښت وخت لا نه و رارسېدلی چې طالبان د دوی کلي ته راغلل او دوی ته یې وویل چې سږ کال هم د تیر کال په شان د کوکنارو کښت بند دی او باید د کوکنارو پر ځای بل څه وکړي.
یا سږ کال تاریخ نه دی کړلی، نه هم اوبه لرو، کښت خو شی مو نه دی کړی. طالبانو خبره کړې دی چې تاریخ مه کرئ، مانا نوره کښه ورځې وکړئ، نور هم نوږ په واسه نه کړي چې اوبه هم نشته. تر اوسه نه په دې دولت کې چا کومک نه دی راسرکړی، خو بېخي د بلوچ دولتین سره مخامخ یو، بس خورا ستړیا ده راته.
تر یو کال ډیر وخت کېږي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی. که څه هم ملګرو ملتونو منلی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت خورا ډیر کم شوی دی، خو تر دې مهاله د طالبانو حکومت او ملګري ملتونه هم نه دي توانېدلي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي. په وروستیو اونیو کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازو د بهرنیو هیوادونو له سفیرانو او سازمانونو له استازو سره د ملاقات پر مهال له هغوی څخه غوښتي چې د بدیل کښت په برخه کې د افغانستان له بزګرو سره مرسته وکړي، خو تر دې مهاله کوم بهرني هیواد او سازمان په دې برخه کې د مرستې ژمنه نه ده کړې. د هلمند ولایت د امنیه قومندانې او چارواکی مولوي حسیني دا مني چې اوس هم د دې ولایت په ځینو سیمو کې کوکنار کرل شوي دي، خو دوی ټینګار کوي چې دوی اوس هم د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر فرمان ته ژمن دي.
لا هم په بای ساحو کې زه خبرېږم، تریاکستان دا اوس چې دا کمپاین شروع دی یا بعضې ملګري ځي په کمپاین پسې ځي، دغه کمپاینونه چې دي دغه بې نتیجې دي. دغه اوسنی کښت چې کرل شوی دی، دا که اوس واوري بیا بېرته خلک ووبوي که حتی تر کښت تر اخیستو پورې به دغه یوه مځکه درې واره څلور واره کمپاین کېږي، مصارف پر کېږي. نو دا کمپاین په یو داسې ترتیب باندې کوو د خیره سره چې د ننه څخه یوه میاشت بعد چې دا تریاک
د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ له 2003 څخه بیا تر 2018 میلادي کلونو ترمنځ د افغانستان 80% کوکنار یوازې په هلمند ولایت کې کرل کېدل، خو کله چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړ، ملګرو ملتونو راپور خپور کړی چې سږ کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت 95% کم شوی دی.
ترنو اوریدونکو، د هلمند ولایت بزګران وایي د اوبو د کموالی او نور لګښت له امله د کوکنارو بدیل کښت نشو کولی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر وی ساته د سهار ل شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ځینې کورنۍ هڅه کوي چې معتاد خپلوان له کورنۍ څخه وشړي او خپلوي ورسره پرې کړي، خو دیني عالمان د خپلوۍ او صله رحمي ارزښت ته په کتو سره وایي چې له معتادو خپلوانو سره د اړیکو پرې کول ګناه ده. دا چې له معتادو خپلوانو سره د خپلوۍ پرې کول خپله پر معتاد او د هغه پر کورنۍ کومې ناوړه اغېزې کوي او په دې برخه کې د معتاد د روغو خپلوانو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې ده. دی په پیل کې په اسلام کې د صله رحمۍ پر ارزښت خبرې کوي.
په اسلام کې صله رحمۍ دې ته ویل کېږي چې یو انسان مسلمان هغو کسانو سره روابط ولري، هغو کسانو سره ښېګڼې وکړي او په هغو کسانو باندې رحم وکړي چې کوم د مور او پلار له آدرس نه دې ته قریب وي یا د مور او پلار له آدرس نه دې ته نسب ورسیږي چې په رأس کې خپله مور و پلار دی ترونه دي ورونه دي خویندې دي ورارونه دي وریرونه دي خالګان دي ماماګان دي کاکاګان دا ټول هغه کسان دي چې یو انسان ته د مور یا د پلار له آدرس نه قریب کیږي لهذا دغو کسانو سره ښېګڼې کول په دوی باندې ترحم کول د ضرورت په وخت دوی سره مرسته کول دا صله رحمي ده او د صله رحمي ارزښت په اسلام کې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک غواړي چې رزق و روزی زیاد شی او پو عمر که برکت واقع شی نو فلیصل رحمه دی صله رحمی و که یعنی اخپل و اخپلوان و اغ و قریبان و سره چه دی مور و پلار لادرس ندی تا قریب کهی دوی سره رابطه حسنه او دی ضرورت پو وقت که دوی سره مرسته او کمک و که
په اسلامي ټولنه کې د صله رحمي ارزښت په کتو سره معتاد خپلوان څومره د صله رحمي مستحق دي؟
معتادین ولو که معتاد وي که صحتمند وي خو په حیز دی او انسان د دې وړ دی او د دې مستحق دی چې ورسره صله رحمي وشي ځکه د معتاد ګناه د شرک نه لوی نه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی الله تعالی عنهما ته وای چې ته خپل مور سره صله رحمی وکه ولو که هغه مور د مشرک هم وی خو ستا مور دی ورسره باید صله رحمی وشي. لهذا معتادین سره لدی چې معتادین دی ګناه کړی دی پول ټولنه کې متاسفانه منفور دی مترود دی خو بیا هم د صله رحمی وړ دی او زه فکر کوم چې حتی د نورو کسانو اقرباو په نسبت یو معتاد صله رحمی ته ډیر زیات ضرورت لري او یو معتاد ډیر زیات د صله رحمی مستحق دی.
له خپلوانو سره د معتادینو د صله رحمی نه کول خپله پر معتاد او دغه پر کورنۍ کومې ناوړه اغیزې کوي؟
هغه معتادین چې یو انسان سره یو کورنۍ سره رابطه نسبی لري خو هغه سره که څوک صله رحمی نکوي هغه سره ښېګڼې نکوي د دې منفي اغیزه دا ده چې هغه معتاد نور هم اعتیاد ته مخه کوي نور هم د ټولنې نه د کورنیو څخه به لرې وي او همدارنګه د همدغه معتاد په کورنیو باندې هم منفی اغیزه لري حتی دوی ته هم تشویشونه پیدا کیږي حتی دوی ته هم رواني ستونزې پیدا کیږي. لهذا معتادینو سره باید ښېګڼې وکو معتادینو سره باید مرسته وکو او د معتادینو لاس ونیسو او له دوی له کورنیو سره باید ښه رفت آمد وکو ښه صله رحمي وکو ځکه که له معتادینو له کورنۍ سره صله رحمي ونکو نو کورنۍ هم ناامیده کیږي کورنۍ هم نور هم منزوی کیږي او تر تأثیر لاندې راځي نو هیڅ کله د ښه پایله نه لري.
په افغانستان کې د معتادینو شمیر ته په کتو سره ډیری خلک له معتادینو سره ګاونډیتوب لري. د صله رحمۍ نشتوالی به افغاني ټولنه له څه ډول ستونزو سره مخ کړي؟
معتادین که ده چا همسایه وی او پو عین حال که قریب وی نو دو حق با خپل همسایه بانده لری یو داده چه ده گواندی توب حق ده او بل ده قرابت حق ده ولو که اغا معتاد ده ولو که اغا گناگار ده بیا هم زمونگ همسایه ده پو مونگ بانده حق لری چه وقتن فوقتن ده اغان احوال واخلو ده ضرورت پو وقت ور سره مرسته وکو مالی مرسته ور سره وکو معنوی مرسته ور سره وکو وقتن فوقتن هغه سره ناسته پاسته ولرو او رو رو تشویقی کو دیته چه دی ده اعتیاد نه لاس واخلی حتی که ده یو انسان گاوندی کافر هم وی بیا هم زمونگ همسایه ده لغه کافر همسایه سره چه خیگنی پو اسلام که ارزښت لري نو لمعتاد همسایه سره چه مسلمان دی پو طریق اولا ده خیگنی او مرسته او رفت و آمد ضروری دی.
کوم کسان سی د اعتیاد له امله یې له خپلوانو سره سیلی رحمی پرې ایښی وي، په دې برخه کې د هغوی خپلوانو ته څه کول پکار دي؟ آیا د دوی غوندې یې پسې پرېږدي او که یې پر وړاندې کوم ځانګړي مسؤلیتونه لري؟
د هغو کسانو چې خپلو خپلوان یې له اعتیاد سره مخامخ دي، د دې خپلوانو، اقرباو، دوستانو او ګاونډیانو مسؤلیت دی چې دا معتاد باید پرې نږدي. ولو که معتاد دی، دا شرم نه دی، دا عار نه دی چې مونږ ووایو چې یاره زه خو یو معتاد سره څنګه انډیوالي وساتم، یا زه څنګه یو معتاد کور ته تګ و راتګ وکم، یا زه څنګه یو معتاد سره مرسته وکم. دوی خو چې مرسته ورسره وکم بیا نور هم اعتیاد ته مخه کوي. نو د اسلام له نظره دغه شیانو ته باید توجه نکو، باید هغه څه چې اسلام مونږ ته هدایت راکوي، هغه څه چې انسانیت مونږ ته هدایت راکوي، له معتادینو سره باید ښه روابط وساتو. دوی همدغسې پرې نږدو، وختن فوختن د دوی څخه احوال پرسی وکو، دوی سره مرسته وکو او دوی سره قطع رابطه ونکو، ځکه که چیرې معتادینو سره زمونږ رابطه قطع شي نو د دې منفی پایلې به دا وي چې د معتادین نور هم په خپل اعتیاد کې مختزی، نور هم دوی خپل ځانونه بې کس او یوازې احساسوي، نور هم د ټولنې څخه مطرودیږي، نور هم دوی خپل ځان ته داسې بې ارزښته ښکاره کیږي. اما که معتادینو سره مونږ ښه روابط ولرو او دوی سره ښه انساني روش ولرو، اسلامي سلوک ولرو، نو د معتاد یو څه ناڅه په ځان باندې باوري کیږي او رو رو زمون خبره هم مني او رو رو دې خواته راځي تر څو د دې اعتیاد نه لاس واخلي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې بریالی که څه هم هیڅ ډول نشه نه کوي، خو ناڅاپه د معتادینو کالي اغوندي، ځان کټ مټ د هغوی په شان جوړوي او تر دې وروسته د معتادینو د راټولېدو ځای ته ورځي. دا چې بریالی په زړه کې څه نقشه لري، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
بریالی
آزر صاحب،
دغه دې راغلم. امر وکئ صاحب،
یو کار در سپارم، کولای شئ؟
ولې نه قومندان صاحب، په سر سترګو.
کله دې له پوډاریانو سره ناسته ولاړه کړې؟
نه والا قومندان صاحب، دا پوښتنه دې څنګه وکړه؟
ځان ته دې کله پام کړی دی؟ سم دم لکه پوډاری معلومیږي، ځکه دا کار درته سپارم.
امر کوئ قومندان صاحب، څنګه کار دی؟
خیرن کالی واغونده، له ځانه پوډری جوړ کړه، باید ټول حرکات دې داسې وي لکه چې د شلو کالو پوډری.
سمه ده قومندان صاحب، نو بیا څه وکم؟
بیا د پوډریانو د راټولېدو ځای ته ورشه، وګوره چې پوډریان نشي مواد له کومه ځای اخلي.
بس دا کار ما ته پرېږده قومندان صاحب، خزانه به یې درته پیدا کړم، خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکم؟
اندېښنه مه کوه، یوازې نه، تا هغه ځای ته چې روان شي د شا له خوا د څو نفره پولیس انډیوالان څاري.
بس قومندان صاحب، نور یې ماته پرېږده.
بس ورسه په منډه ځان تیار کړه، خو ګوره چې څوک در باندې پوه نه شي، که نه نو ټوله خواري به مو اوبه یوسي.
بېغمه اوسه قومندان صاحب.
زوانه گما پوڑه موڑه نگه ره، دوک دوک یم، لزهار رئیسی می دود نده واحله.
رازا رازا خواتا میکینا
دود جیبونه ولاتا وا، دلیوه غار خو بیا دوکو نی بوندی دومره پکی پایداشی چی دا خو مار مرامات کی.
زب بخیل نیم، که پوڑه را سرا وی ترتابو می جار کردی وی.
زوانه ترا ترا بلا دخکاری، دروسه می زمان پا پراکی نیلی دلی.
ای زوانه ما پسی گرزا، تا دیر لویا کیسا دا، خو زب دوم را ویم چه تازه ایل ایران را را ولیم، پا دی خار که نابلا دیم. لومړی ظلم دی چې دې ځای ته راځم.
ولې د دوا د غرزلاو ځایونه نه دي در معلوم؟
حیرانه څه ښه ځای وي، په 15 دقیقو کې به مو پریمانه پوړۍ پیدا کړې، خو دلته په یو ګرد پسې ړانده شو ړانده.
اوس به څه کوو؟ زه خو نور صبر نشم کولی.
ما ته خو د دې ځای د ساقیانو ځایونه نه دي معلوم، تا خو دلته ډیر وخت تیر کړی دی، ته مخکې شه او زه در پسې.
نو زه خو ولاکه دومره روپۍ هم لرم، ټوله ورځ په دوکانونه وګرځېدم، ایله مې 10 افغانۍ پیدا کړې، بله روپۍ دې را پورې اور شي کای لرم.
زه چې در سره یم د پیسو هیڅ غم مه کوه، بس ته مې د پوډرو ځای ته ورسوه، بیا یې ولارې پوډر راڅخه وغواړه.
رښتیا ته پیسې لرې؟ جامې خو دې تر ما ډېرې شګېدي دي او خوار ښکارې.
تا نه دې اورېدلي چې خزانې په خرابو کې وي؟ دا دې ځوانه پیسو ته وګوره.
اوهو، دا پیسې خو مو یوه میاشت بس دي، بیا نو زه ته ګورې درځه چې پوډر رانیسه.
ته درځه، زه یو تش رګوام درځم.
ځمه ده، زه لاړم، ته را پسې راشه.
ته ودرېږه چې زه د قومندان صاحب ته یو پیغام ولېږم چې موږ د هدف په لور حرکت وکړو.
سلام علیکم ترجان ماما.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، پخیر آلی پخیر آلی.
انډیوالا دوا راګه جوړ پزې مړم مړیو.
ها تا دې راته ونه ویل چې دا بل ځوان څوک دی؟
مډارنګ دامه دا کا زوی دی.
دا څنګه دی کا زوی دی چې په دې 15 کاله کې مې ستا سره نه ولیدلې؟
دا نه ویل ایران راغلی دی، بس دا سنډیوالی وبوله لکه زه. اوس ژر شه پوډۍ راکه چې خمار یو خمار.
ها دا وایي چې څو دانې؟
15 دانې.
15 دانې؟ دا خرابات دې کله شروع کړی دی؟ ها خزانه دې پیدا کړې که څنګه؟
خزانه چیرې وا بابا؟ دا ټول د همدې ځوان برکت ده. نور هغه د 500 روپو د پوړۍ وختونه تیر شول، اوس به مزې کوم مزې.
ښه پیسې راکړه.
دا کا زویه، پیسې ورته را باسه.
څو پیسې کېږي؟
500 سوه.
دا دې 500 دا واخله ماما.
ها دا واخله پوړۍ.
راځه دا کا زویه، اوس خو د ځای ولید نه خانی کا چې در څخه غلط نشي. په دې شاخوا کې تر دل لوی او نامي ساقي نشته.
نورې پوړۍ هم در سره شته؟
دی الله بنده، چې څومره وغواړي را سره دي. یوازې پوډر نه، له شیشې رانیولې بیا تر چرسو پورې هر څه شته.
لاسونه پورته کوي، ځای په ځای ودرېږئ، خورېږئ مه.
او د
تورجانه، له ځایه ونه خورې، زه پولیس یم، دخل دې همداسې خلاص پرېږده.
هلکانو لاسونه وتړئ، دوی او نشه یي مواد ټول موټر ته پورته کوي.
ښه قومندان صاحب.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.